دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او ونی ساجمل درته هر کله وایم. په روانه غړې کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او پاکستان پاړه رپورټونه شننې او تبصرې در خبرو. ونی ز خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه در خبرو. د خبرونې په دیم نمای کې اورېدې شي لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له ونی ساجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی فکر مکه د امنیت په موضوع جرګه شوه. په کابل کې سبا د طالبانو له لوري د دینی عالمانو غونډه کیږي او د نیټو مشر ویلي چې د اتحاد د مهال للوی چیلنج سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. په کرمه کې حکومتي چارواکو د امنیتي ځواکونو افسرانو له شیعه سنی قومي مشرانو سره یو ځل بیا د امنیت په اړه جرګه کړې ده. پرون په جرګه کې د خبرو له لارې د شخړو په هواري ټینګار وشو. د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقه وشوه چې د اهلي تشیع او سنیانو ترمنځ باد پیدا کېدونکو مسئلو حل راوباسي. د جرګې ګډونوالو د سدې قومي مشر حاجي سلیم خان اورگزی نن مشال لیډیو ته ویل چې کمیټې به د سیمې له هغو یو شمېر مشرانو جوړوي چې په مری معاهده کې موجود وو.
49 کسانو کمیټی وا د مری معاهده ولا ام دینه بمو یو وړه کمیټی جوړو. ممکنه ده چې هغه 22 رکنی و بل کمیټی جوړ شي یو مغاشي یا دینه نور عام کم شي. نو دا به مخکور مونې خبرې کوو.
په کرمه کې په 2008 کال کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په مری کې یو لوسنامه شوی و چې پکې راغلی و چې ایسوک به د کرمه مرکزی لارې نه بندوي او که له چا سره زیاتی وکړه نو د سیمې له خلکو او قوم څخه به پوښتنه کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغان سوداګرو په تختونی او لاغي د کلنګ اغستو په موضوع باسونه شوې دي. پرون ماسیګر اسمبلی ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک ویل چې افغانان پاکستان ته له مجبوره کړه شوې دي خو دلته سرول کیږي او د کلنګ غوښتنه ترې کیږي. نوموړي سیاست کړه چې په تیرو سو میاشتو کې له پیښوره وو افغان سوداګر تختول شوې دي. حکومت دې د دغو پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. الته د دې په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې د خلکو د ژوند او مال ته حفاظت د حکومت سیمواری ده. نوموړي سیاست کړه چې د افغانانو د تختونی پاړه بعد د پولیسو د مشر نه ریپورت غواړي او چې کوم خلک په دې کارونو کې ککړ وي پر ضد به کاروایی کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت د افغانستان د وګړو په ګډون د سوداګرو لپاره د ویزو د یو نوي نظام منسوري ورکړې ده. د خبره د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د نوي پالیسۍ تر مخه به په بهر هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه د ویزو لپاره د افغانانو په خواستونو پریکړه د غي د اصلي هیواد پر ځای د شته پاسپورت او تابعیت په اساس کوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا نن رابل شوې غونډه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سبا به په کابل کې د دینی عالمانو او د ټولنې د مخورو کسانو غونډه کیږي خو په دې کې به په کومو موضوعاتو بحث کیږي دا لا تر اوسه روښانه نه ده. سرچینو ویلي چې په دې غونډه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي. ویل کیږي چې هغو دینی عالمانو ته بلنه ورکړل شوې چې له طالبانو سره سیاسي نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې اکثره ښځې دا شکایت کوي چې په جرګو غونډو کې هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. او دا اصل هم د طالبانو لخوا پر بلل شوی د غونډه کې خوځو ته بلنه نه ده ورکړل شوی. امریکا په افغانستان کې د زلزلہ ځپلو د مرستې لپاره د 55 ملیون امریکایي ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستې به د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې له هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زلزلہ کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان 13 دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 او د زخمیانو هغه 979 یاد کړی دی. او د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ نن ویلي چې د اتحاد د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل په ترڅ کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر بل اړ وخت زیات له سترې ننګونې سره مخامخ دی. نوموړي زیاته کړې چې مسکو د نیټو هیوادونو امنیت ته نیغ په نیغه ګواښ دی. سټولټنبرګ په مدرید کې د نیټو سرمشري سي د دویمې روسي غونډې لپاره د رسیدو پر مهال وویل چې د نیټو غړو په داسې وخت کې له یو بل سره لیدلي چې د اتحاد تر ټولو زیات جدي امنیتی بحران سره مخامخ دی او دا سرمشري زبا یو تاریخي او بدلون رامنځته کوونکی وي. د خبرونو پای
خبرونو مل مشال لري وریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړ مشال لري ته تاسو غوږی په کورم کې د انتظامی چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت په موضوع جرګه شوې ده جرګې پریکړه کړې چې د مری د لوزنامې د عملی کول لپاره به یو کمیټې جوړوي دا په داسې حال کې ده چې کورما د 13 مودې راهیسې د بېقرارۍ په لمن کې ده او په بیلابیلو ځایونو کې یې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي انتظامی چارواکي وایي چې د ځایي خلکو په مرسته د سیمې د امنیت پر ځای کول لپاره هڅې کوي نور حال د تاریخ اورگزی په رپورت کې ورو
په کورما ضلع کې د نهې پرز حکومتي چارواکو له شیا سنی مشرانو سره یو بل جرګه شوه چې بګې د سیمې امنیت ټینګ ساتلو او هغلته روانو شخړو ته پر مری موعده د حل لار کتل لپاره یو مشترکه کمیټه د جوړولو فیصله شوه په یا جرګه کې شامل د سدی ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لډیو توای د کمیټې به د سیمې پر هغه مشرانو مشتمل وي چې په مری موعده کې ول خو تجویز د لنډې او غوره تنانو خستلو دی ول چې مخکې تر سره شوی په یاد موعده کې شامل د مشرانو شمیر ډیر زیات وو
49 کسانو کمیټې وا د مری موعده ولا ام دینه به مو یو وړه کمیټې جوړو ممکن دی چې هغه 22 رکنی و بله کمیټې جوړه شي او مغاشي یا دینه نور عام کم شي نو دا به مخکې ورمونې خبرې کوو
په 2003 کې شې سونی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې په کې مرکزی لارې د کولو ساتلو خبره شوه او بل دا چې کچا چرته پر یو تن لاس واچولو نو تر حدودي زیمواري لاندې هغه قوم او علاقه خلکو به تپوس کیږي په کورما کې دا وخت په مرکزی لارو آزاد تګ را تګ نه کیږي ول چې د جون پر 15 په ټوباکیو کې لغپلو دوه مرګرو سره ځای مشر ملک مومن خان تر وژلو پس پر مسافرو د وسلوال بریدونو خطر ده د جون پر 20 هم د سده پر بای پاس روډ پر مسافرو گاډو د شوی وسلوال برید لامل د شنګک سیمې زیشان حیدر مړ شوی وو د مرغې چینې ملک لول اکبر وای ک مخ په خپل مخلص شو نو حزب ال داسې طاقت د سیمې امنیت ورنه نشي خرابولې
کدا سی موار سړای ځون تخپل غریونی کې سوچ وکو نو ان شاء الله د مودو کور می امن راتلای شي د مودو کور می امن امانان جوړیدای شي د مو کور م په صحیح مونوي تلای شي
په جرګه کې شامل د قامی سیملی غړی ملک فخر زمان مشال لډیو توای د ملک مومن خان او زیشان حیدر قاتلان د نیولو او د لارو حفاظت ذمہاري پر حکومت دا چې پرون یو ځل بیا امنیتی مشرانو اخستیدا
تو تور هم ملي دي هغه د حل کولو بو مو کوشش کوو چې حل کو او د موجودات کوم واقعات شو دي د به هم د مری مایده په زیری بدا حل کیږم او چې څوک مجرم دی مجرم ته سزا ملي
په کورما کې د دویم نشستو چې د پوز بلډپورو چارواکو پولیسو او ځای انتظامی لشیس مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګه او نور مسلو خبرې اترې کړې دي تر دې مخکې د جون پر 20 هم د سیمې امنیت بیا بحالولو او پخپلو کې د اعتماد سازۍ لپاره جرګه شوې و تاریخ کورکزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا
دا ومنشتل ګوند پارلماني مشر صوبایي اسمبلی ته ویلي دي چې په پیښور کې د افغان سوداګرو د تختولو پیښې ډېرې شوې دي او باید حکومت یې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړ کړي نوموړي زیاته کړه چې افغانان دغلته د مجبورۍ نه راغلي دي خو دلته زورول کیږي او د قلنګ غوښتنه ترې کیږي ملخو حکومت ویلي دي چې د خلکو د ځان او مال حفاظت د حکومت ذمہواري ده او په دغه اړه به د پولیسو له مشر راپور غواړي نور تفصیل دا غلام غوس په دې رپورت کې ورو
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پیښور کې د افغان سوداګرو د تختونو او د اوینې د قلنګ اغیستلو مسله راپور تکړه هغه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې وویل چې په 1300 میاشتو کې و شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوې دي
د فقیر آباد د تانی د حدودو نجیب نمی یوې کاروباری د کارینونو لس دولس ردی شوی دی چه آقا واشوی دی اولی ورطوی چه لس لاکر ڈالر برا کوئی بیگا ما تا اطلاع را لا چه پا 2 کروڑ روپے وطر خبر رر دو کی روان دا آیا دا کم لو بدل تا روان دا او بیا روان چا سر دا روان پختنو سر دا روان افغانانو سر دا افغانان غریبانان دا مجبورای نرا گلی دی چه دا پینزم شپگم کیس تی اغای دور دا باوکلی دی
سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دی د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د رارسېدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډې راځي لیک پر سرکار لګېدلې وردا سرکاري دي او ته وای راخېجا او بیا ورته پاګه ځای وای چې ګرځان لبر ډاری خبره کولې چې موږ مجبور یو زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدمنی ده او په دې بدمنی کې برخدار دي د وردای خلک برخدار دي سرکاری خلک برخدار دي د اختیار خلک برخدار دي. جناب سپیکر دا گزارش د حکومت نه چې هغه به ضرور پاسي د دې لپاره به تحقیقاتي کمیټي جوړوي د دې خلاف به اکشن لري.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د هغوی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او د هغوی نه د قلم اخیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر نه راپور طلب کړي او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے کسی کو دھمکی دیتا ہے
کسوک تختولی کیگی یا ورلا دڑکا ورکولی کیگی نو مخنیوی کولی دا حکومت ذمہ واری دا. چکم د شپگو پخوانی پیخو ذکر دا وکړو دا هغی به هم مونږ جاج اخلو او اوس چې د نجیب کیس دی نو د دې به هم مونږ جاج اخلو. زه دوی ته باور ورکوم چې د پولیسو د مشرتابه نه به د دې راپور غواړو او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي د هغوی په ضد به ضرور کاروایی کوو.
آئی جی صاحب سے ہم یہ رپورٹ مانگیں گے جو کلپریٹس ہیں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگی.
صوبائی وزیر شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په نسبت اوس مهال امنیتی حالات ډیر ښه شوی دي او د سوداګرونو د قلم اغیستلو په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته تاسو غوږی. په لاهور کې د ایدی فاونډیشن صوبائی ویان وای چې د جون تر 28مې دوی د هغه خار د بیلابیلو سیمو نه په تیرو شپږو میاشتو کې 318 داسې مړی ترلاسه کړي چې شناختې معلوم نه دي. د دوی په خبره په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي خو ګڼ شمېر یې د هغو دی چې په نشو اخته وو. پولیسو او د لاهور ضلع انتظامیه مشال لوی ته ویلي دي چې په دغو کې د 250 کسانو مړي وارثانو ته سپارل شوي او یو شمېر نور خاورو ته سپارل شوي دي خو باقي نور اوس هم په مردخانو کې پراته دي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې ورو.
په لاهور کې غیر دولتي اداره ای دی فاونډیشن وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغه ضلع د بیلابیلو سیمو نه د 300 نه زیات لاوارثه مړي موندلي دي. د جون په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ای دی فاونډیشن صوبایي ویان یونس بټي وویل چې دا شمیره د تیر 2023 میلادي کال په مقابله کې 30% زیاته ده. د ده په خبره په دغو مړو کې زیاتره د هغو کسانو دي چې په نشو اخته وو.
یې تو 25 تاریخ تک 312 تھی.
د جون تر 15مه د دا ډول مړو شمیره 312 و. نن د جون په 28مه مو نور 15 مړي وموندل. په دې مړو کې نوې زیږیدلې ماشومان هم وي، سپکې ښځې هم دي، خو زیاتره پکې په نشو داخته کسان وي. دا مړي په ګندنالیو، د ګندونو په ډیریو او خوشې ځایونو کې ترلاسه کیږي. موږ ته پولیس اطلاع راکړي نو موږ بیا دا مړي اوچت کړو او مردخانو ته منتقل کړو. بیا دوه درې اونیو کې پولیس پلټنې وکړي او د چا وارثان چې میلاو نه شي بیا موږ دا لوارث مړي خاورو ته وسپارو.
دولتی ادارہ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب وائی چې دا شمیری یوازې د لاہور ضلع دی. خود پنجاب پټول ضلع کې پر روزانه بنیاد تقریبا 150 پورې په نشو داخته کسانو مړی موندل کیږي. د جون په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر سید ذوالفقار حسین وویل چې په لاہور کې ورځ تر بلې په نشو داخته کېدو رجحان زیاتیږي.
د نشو کولو رجحان کې زیاتوالی ډیر په تیزی سره روان دی. کوم کسان چې په پارکونو، باغونو او سړکونو سره نږدې نشې کوي د هغوی شمیره دیونه تر 2000 پورې ده. دا مهال په لاهور ضلع کې 140 داسې ځایونه دي چې هلته پر روزانه بنیاد په ډله ییزه توګه خلک نشي کوي. بیا داسې نور 10 پورې ځایونه دي چېرته چې ښځې هم په دغو نشه کولو خلکو کې شامل وي. دا هغه خلک دي چې له نشو کولو له وجې له کورونه شړل شوي دي او کورنۍ پوښتنه نه کوي. چې کله د سخت یخنۍ موسم وي نو د دوی د مړینې شمېره کې زیاتوالی راشي او بیا د سخت ګرمۍ په وجه هم دا کسان ډېر مړه کیږي. د دوی د مړه کېدو لویه وجه دا ده چې دا کسان د کلاو آسمان لاندې نشي کوي. د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې د تیرو کلونو په مقابله کې اوس دا شمېرې زیاتېږي.
د مشال ریډیو د دې پښتنې چې د لاهور ضلع انتظامیه په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ او د دې نامعلومو مړو د شناخت لپاره څه کوي، په ځواب کې د لاهور د ډیپټي کمشنر عمر شیر چټه ویاند عمران عباسی وویل چې په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ لپاره په پنجاب صوبه کې یوازې یو مرکز په ملتان ضلع کې دی، خو په لاهور کې په دوو لویو روغتونونو کې په وړه پیمانه دوه څانګې دا کار کوي.
حکومتی ادارو سره د دوی رابطه برابر کړو تر کومه چې د نامعلومه مړو معاملدا نو ضلع انتظامیه د پولیسو د پلټنو نه پس د شناخت لپاره په اخبارونو او راډیوګانو اشتهارونه چلوي. دا چې د لاهور پولیسو دا مړی په کومو حالاتو کې ترلاسه کړی دی او د شناخت لپاره یې څه کوي، په دې اړه د لاهور د پولیسو ویان آغا احتشام حیدر د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل:
موږ چې کله دا مړی ترلاسه کړو نو بیا یې په مردخانو کې ګدو، بیا د 184 قانوني مادې له مخې مقدمه درج شي، هغې نه پس یې د وارثانو لټه شروع کړو. نو په دې کې زیات هغه وي چې د نشو کولو له امله خپلو کورنیو له کورونو بې دخله کړي وي. موږ لپاره د دوی شراخت کول ځکه هم ډېر ګران وي چې په کې ډېرو سره شناختي کارډونه نه وي.
د جون په شپږویشتمه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو راپور کې د لاهور د پولیسو د ډی آی جی اپریشن ریټایرډ کیپټن سوهیل چودھری د نشونا د پاک خار په نامه د هغه راپور په حواله لیکي چې د پنجاب اعلی وزیر ته وړاندې کړی. په دغه راپور کې صوبایي حکومت ته د یو شمېر نورو وړاندیزونو ترڅنګ دا وړاندیز هم شوی چې په لاهور ښار کې جوړې شپږ سرپناګانې دي په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ په مرکزونو بدل کړل شي، نو د دا ډول مرګونو مخه به هم ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د خبر پښتونخوا سکان شکایت کوي چې د رسمي یا قانوني نکاح نامو نه لرلو لوجه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا لګه کوي د صوبایي حکومت غواړي چې د پنجاب په سیر دي د صوبې له اسمبلی څخه هم د سکانو د ودونو چارو رسمي کول لپاره قانون منزور کړي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو استازي وایي د سکانو د ودونو د قانون په اړه یې له حکومت سره خبرې روان دي او ژر دا چې یو بطرح اسمبلی ته وړاندې شي. د اقلیتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیا وایي د سکانو له ودونو سره تړلي ټولې مسلې په پام کې دي. نور تفصیل د هرون بچا په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکي سکان لیوی مدیر ایسی د نکاحنامو شناختی کارډونو او د جایداد د ملکیت اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره ټکوي. دوی وایي د دې مسلو حل یې هله ممکن دی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دوی د بدونو د رسمي او قانوني کولو لپاره قانون منظور کړي. په پاکستان کې له 2003 زیږدیز کال راهیسې د پاکستان سکھ گوردوارا مینجمنٹ کمیټي په نوم یو سرکاري کمیټه جوړه ده چې هدف یې د سکانو د ستونزو په ګوته کول او د هغو حلول دي. په پیښور کې د دې کمیټې یو پخوانی جنرل سیکرټري صاحب سنگھ د جون پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا سکان د قانوني نکاحنامو نه لرلو له وجې د قومي شناختي کارډ، پاسپورت او نورو ضروري اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي دی نه پوهیږي چې ولې د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب هغې په څیر د دوی د ودونو د رسمي کولو لپاره یو قانون نه جوړوي.
نور دا چې ډاکومنټ سره جوړول دي چې نه نامه ضروري دی یا کی شناختی کارت دې دې نه جوړ شوی یا کی پلار نوم او بیا چې کله واده شي په کې دې خاوند نوم راو ور نه تا نه نه نامه باور جایزاد وغیرہ کې هر یو چې د نام سره راځي فل حال نادر ولوم تب صرف دا یو هغه راکړي چې کومه ګوردوارا کې تاسو دا مذهبي لحاظ راغم واده وشي ګوردوارې چې کوم هډ ګرنتی هغه یو سرٹیفکیټ ورکړو په خلال په هغه باندې زموږه ایت آی ډی کارډ یا پاسپورټ وغیرہ ایشو کړو. قانوني شکل کې نشته خو فلحال په دې باندې موږ روان دي که دې کې سیستم را ان پی ایس دې درو موږ خبرو شو څو څه پورې پته ده نه چې څه وجه دا نه پېښ کړي. بغیر د پنجاب چې نیمه کې پېښ شوی دی هغه پاس کړل دي.
پا پنجاب د پاکستان یوازینی صوبه ده چې په 2013 زیږدیز کال پکې د مسلم لیگ نون حکومت د پنجاب سکھ آنند کرج میرجز ایکٹ په نوم یو قانون جوړ کړ. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی رنجیت سنگ چې متحده مجلس عمل ورته د اقلیتي وګړو د استازیتوب خپله چوکۍ ورکړې وایي د سکانو د ودونو د قانون لپاره د حکومتي ګوند له اقلیتي غړو سره رابطې تیزې کړي او زر د چې یو طرحه جوړه او حکومت ته وړاندې شي.
کم زمن د سکھ میرج ایکٹ دے پنجاب کے چکم اسمبلی کے پیش ہوئے ہو امو اغا ٹول سٹڈی کرے ہو دے اگے نہ پاسا زمین پلان سٹار ہے چمن دا خپل کے پی اسمبلی کے بداو انشاءاللہ پیش کو جے کم زمن ریلیجیس لیڈران دی یگن کے نستو او زمن ایم پی اے زمن کے نستو زمن کمیونٹی کے سامن کے نستو دے نوں یہ میٹنگ ہوش ہوئی زمن چکم لا منسٹر دے دیو سرا دا یو میٹنگ بکو دا ٹول چیز نہ بدلتا پے ہو ولے چے دا سر پیش کو نو خبر نہ دے بل پاس کو نو خبر دے ما دوی ایم پی ایس چې دی اکونتی مینورٹی ولا ځان سره اٹیچ کړی دي هغه بدا بل پیش کړي او هغه بدا ټول خپل حکومت باندې بدا پاس پکې هغه کې ایڈوایزر صاحب هم شته سره
د لګکایو په چارو کې د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده د جون پرتیشتمه مشال لډوی ته وویل د سکانو د ودونو د قانوني کولو چارو لپاره د مذهب د مشرانو وړاندیزونو ته انتظار دی.
زما د درې ځله د سکانو مشرانو سره میټینګ وشو مونږ ورته ویلي دي چې تاسو دې باندې خپل کنسنسس ډیولپ چې تاسو وایي چې دا ټیک دی نو مونږ به دا ټرو کیبینټ به دا زموږ اسمبلی نه هم پاس کوو. هغه طرف نه مونږ ته دې جواب نه دی راغلی دی.
خو په پېښور کې د سکانو د حقونو یو فعال هرمیت سنگ وایي حکومت د سکانو د ستونزو په حلولو کې سنجیده نه دی. د نوموړي په خبره دوی اوس مهال په دې هڅه کې دي چې خپلې مسلې په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو د استازو تر څنګ حکومتي غړو او اعلی وزیر ته هم وړاندې کړي او د هغو د حل لپاره فشار پرې واچوي.
داغی کاروبار دے مختلف اداروں کے اگر کار کی جتنی کہ انصاف حکومت داغی ایم پی اے روی کمار وزیر زادہ ټول خلکو سره به ډېر کوشش کړې ده پر ډېر مسلو باندې او د هغه طرف نه متاثري هم پوزېټیو ریسپانس نه راغلي. ډېر پیکیجز راغلي دي هغه باره کې دوی اعلانات کړي دي نه هغه منصوبې نه هغه ګردارې نه هغه شمشانګار چې هغه کې دوی سنجیدګي اختیار کړي. دا مسله صرف وزیر زادہ یا دیگر چې کوم کسان دي دا هغو پورې محدود نه دي خو په کار بلکې دا هغه میجورټی سره چې کوم تعلق ساتي هغه ته هم دا وړاندې کول غواړي. سی ایم خیمه په خوفا ته هم دا وړاندې کول غواړي ځکه د دې مسلې حل موږ له پکار دی.
هرمیت سنگ زیاته کړه د پاکستان د 2000 زیږدیز کال په سرشمیرنه کې چون سکان شمیرل شوی نه ول ځکه نو په خیبر پختونخوا کې د هغوی کره شمیر معلوم نه دی. د البته د یوې اندازې تر مخه وویل چې په دې صوبه کې د مهال شاوخوا 15,000 سکان اوسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سیو لکھے دا لادرکا بلوچانو دا کورنے غړو او د حقوقو فعالانو ویلي دي چې په پاکستان کې دننه او بهر د بلوچانو د تختونو او زورولو لړۍ توند شوې ده. په کراچۍ پریس کلب کې 14 کال وړاندې له کوټې څخه د لادرکا شبي ډاکټر دین محمد بلوچ په یاد کې یو سیمینار ته ویل شو چې اوس په بهر هیوادونو کې هم میشت بلوچان هم د ریاستي ادارو په نخ دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي کمیشن په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لادرکا کسانو د قضیو څخه یې یو شمیر هواري کړي او د نورو د هوارولو لپاره هڅې کوي. نور حال د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې وویل چې زه ماشوم وم چې پلار می په جبري توګه لادرکه کړی شوی. په احتجاجونو مظاهرو پریس کانفرنسونو او په چغو جړاګانو کې پیغله شوم خو پلار می لا روک دی.
آج کے دن 2009 میں جب میری عمر 11 سال تھی
دا وایي چې په کال 2009 کې هم په نننۍ ورځ چې زما عمر 14 کاله وو زما پلار د کوټي یو سرکاري روغتون څخه د شپې په جبري توګه لادرکه کړی شوی. زه د هیواد په سړکونو په احتجاجي مظاهرو او په پریس کلبونو مخې ته په کیمپونو کې پیغله شوم. په 14 کالو کې راته دا هم معلومه نشوا چې زما پلار چې لادرکه دی په کوم حال کې دی. سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې اوس ورته دړکۍ ورکوي ویل کیږي چې د ریاست صد ویناګانو تور به در باندې ولګو او د ترهګرۍ ضد مقدمه به در باندې هم جوړ کړو. سیمینار ته په وینا کې سیړونکي او جرنلسټ وسط الله خان په خپل وینا کې وویل چې په هیواد کې جمهوریت او فوزی واکمنی حکومت کې فرق لمنځه تللی دی. دی وایي چې په یو جمهوری او آئینی هیواد کې دا څنګه ممکن ده چې یو تن دروازې پر رڼا کې وتختوي، بیا د هغه کورنۍ د یو یا دوه ورځې د دیارلسو کلونو راهیسې د هغه په لټون کې دي، او کله چې دوی بیا له ریاستي ادارو پوښتنه کوي یا پر امن احتجاج کوي نو په ضد یې نور اقدامات کیږي. د سن حکومت لخوا څو ورځې وړاندې د سن اسمبلۍ بهر د بلوچیانو ښځو سره کړی سلوک د تاریخ برخه ده، او که ډاکټر دین محمد بلوچ ترهګر و نو باید په دیارلسو کلونو کې پریکړه شوې وي چې د هغه ګنا جرم څه و. سیمینار ته په وینا کې د لادرکه بلوچیانو د کورنو غړو مدني فعالانو وکیلانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو سختی نیوکې وکړې، او وی ویل چې اوس مهال د هیواد تر څنګ په بهر هیوادونو کې هم میش یا پناه اخیستونکي بلوچیان ځوانان د پاکستان د ریاستي ادارو په نښه دي، او بیا په هیواد کې دننه د جبري بې درکه کولو یو نوی لړۍ پیل شوې ده. هر ورځ چې دوه لادرکه بلوچیان بیرته خوشي کوي نو لس نور په جبري توګه لادرکه کوي. د نېشنل ګوند د بلوچستان صوبایي صدر احمد صالح بلوچ سیمینار ته په خپل وینا کې وویل دی وایي چې د ډاکټر دین محمد بلوچ په شان په زرګونو بلوچیان ماشومان نن هم لادرکه کیږي. ریاست بلوچستان ته اړتیا لري خو بلوچیانو ته نه. د ریاست د بلوچستان وسایل پکار دي خو بلوچیانو ته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. پخوا هم بلوچیان سیاستوالان د خبرو په نوم ولول شوي دي، او نن هم دغه تماشا روانه ده. خو اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي نو زه دا فکر کوم چې ریاست له بلوچیانو سره د خبرو اترو لار هم له لاسه ورکړې ده. په سیمینار کې د لادرکه شوو کسانو د کورنو غړو دا هم وویل چې د خپلو خپلوانو تر خلاصون پورې به په چپه خوله پاتې نه شي، او په هیواد په هر برخه کې به د پر امن احتجاج د لارې خپل غږ پورته کړي. د پاکستان حکومت چې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن بیا سخت کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي تر اوسه پورې د لادرکه 3,415 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6,103 هوارې کړي شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمه برخې ته رارسېدلی. تاسو ته یو درې خبرونه مهمې برخې وایم. په کورمه کې حکومتي چارواکو او د امنیتي ځواکونو افسرانو له شیا او سنی قومي مشرانو سره یو ځل بیا د امنیت په اړه جرګه کړې ده. پرون په جرګه کې د خبرو له لارې د شخړو په هوارولو ټینګار وشو او د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقه وشوه چې د اهل تشی او سنیانو ترمنځ به د پیدا کېدونکو مسلو حل راوباسي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغان سوداګرو په تختونی او له هغوی د قلند اخستو په موضوع بحثونه شوي دي. پرون اسمبلی ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې افغانان پاکستان ته له مجبورۍ کډه شوي، خو دغلته زورول کیږي او قلند ترې اخیستل کیږي. د دې په ځواب کې صوبایي وزیر شوکت سزی ویل چې د خلکو د ژوند او مال حفاظت د حکومت ذمہواري ده او په دې لړ کې به ګامونه هم پورته کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د افغانستان د وګړو په ګډون د سوداګرو لپاره د ویزو د یو نوي نظام منځوري ورکړی. دا خبره د اطلاعاتو او تجارت وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته کړی ده. اوس لږمنې سره سم درته ونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. د خپرونه په ژوندۍ بڼه درته احمدشاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا مشال ریډیو په اونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې کی موزه احمد شاه زمي هرکلی کوم. د روان کال د اپریل پر لسمه نیمه شپه چې قامی اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بی باوري تحریک منزور کړ او هغه لوا کلیری کړ، نو د اپریل پر 11 د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د دې هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه منتخب شو. د نوموړي ګوند په قامی اسمبلی کې دومره رائے نه درلودي چې هغه دې چوکۍ ته بریالی کړي، نو د پاکستان پیپلز ګوند په ګډون یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له هغه سره لاس یو کړ او په ګډه نوی حکومت جوړ کړ. پاکستان چې وار له مخله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و، د وخت په تیرېدو سره دا ستونزې لا هم زیاتې سوې او له نړیوالو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو د پورونو غوښتنې کوي. خو په دا وروستیو کې د ائتلافي حکومت ځینو ګوندونو پر حکومتي مشرتابه نیوکې پیل کړي او هغه یې د خپلو ژمنو په نه ترسره کولو تورن کړی دی. په دې کې ځینو په پرمختیایي پروژو کې د ونډې، ځینو د قانون سازۍ، ځینو د سیاسیت د مداخلت او ځینو بیا د بشري حقونو او د پارلماني غړو د حاضرولو غوښتنې کړې دي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې کې نن پر همدې موضوع بحث کوو چې آیا دا خپلمنځي اختلافات دي که یوازې ضمني غوښتنې او دا به حکومت کوم لور ته بوزي. د ننني بحث میلمانه په پېښور کې مشر خبریال او شنونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون مشر خبریال حسن خان دی. لمړی به محمود جان بابر ته ورسو. بابر صاحب، لمړی خو ستاسو ډیر مننه چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما پوښتنه دا ده چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د اوسني اتحادي حکومت ګوندونو په دا وروستیو کې ځینې غوښتنې کړي او پر حکومتي مشرتابه یې نیوکې کړي دي، آیا دا د دوی ترمنځ اختلافات څرګندوي که نه؟ عارضي ګیلې شکوې دي او حکومت به یې ورحل کړای سي؟
ډېره مهرباني. اول خو تاسو ټولو اوریدونکو ته مننه ده. السلام علیکم.
وعلیکم.
دا خو ګوره د اول نه ډېرې خبرې داسې وي چې دا اول نه را روانې وي او په دې کې داسې و چې د دې یو بل سره اختلافات په هغه معاملو باندې روان و. لکه زه به دره دا خبره وکړم چې د کراچۍ سرحده پورې یا د سند چې کومه صوبه ده په پاکستان کې د هغې طرحه ده، اوس په دې وخت کې چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي لوی جماعت دی په حکومت کې، د هغې او د هغې کراچۍ کې کوم دوی جماعت دی، کراچۍ او حیدرآباد دی سیمو کې، د هغې ایم کیو ایم نوم دی. د هغې ترمنځ دا چې کوم تیر اوس بلدیاتي انتخابات وشو درې څلور ورځې مخکې، نو په دې باندې د دې یو بل سره ډېر خفګانونه راغل. بیا دې نه علاوه تاسو وګورئ چې کوم جمعیت العلماء اسلام چې کوم دی، نو هغه هم په وفاقي حکومت کې لوی جماعت دی او پیپلز پارټي هم.
له بده مرغه د بابر صاحب د ټلیفون لیک پریس و، دوی ته به یو ځل بیا زنګ وهو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د دغه هیواد ائتلافي حکومت ترمنځ د ځینو اختلافاتو خبرې دي، او څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې د ائتلافي حکومت ګوندونو په ډاګه خپلې غوښتنې وکړلې او پر مشرتابه یې نیوکې وکړلې چې دوی چې کوم ژمنې له دوی سره کړي دي هغه نه دي حل کړي. بابر صاحب یو ځل بیا زموږ سره مل سوي دي. بابر صاحب، تاسو که یو ځل بیا خپلې خبرې پیل کړئ. تاسو په کراچۍ کې د وروستۍ بلدیاتي انتخاباتو او د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان متحده قومي مومنټ ترمنځ د ځینو اختلافات خبرې کولې.
او نو زه دا وایم چې دا یوازې د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات نه دي، بلکې په ډېرو علاقو کې په سند کې جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارٹی ترمنځ هم خبرګانونه راغلي، او دا دواړه جماعتونه په وفاق کې په مرکزي حکومت کې یو بل سره ناست هم دي. دې نه علاوه تاسو وګورئ بیا بلوچستان سیمه ده، په هغې کې بیا څه خلک داسې دي چې هغوی هلته روکي خلک دي، هغوی د واپس را پیدا کولو او هغوی د خوشي کولو نارې وهلې دي. دا دین علاوه پاک خبر پښتونخوا کې د گورنر په معاملې باندې دلته خبرې اثر شته دي. دلته جمعیت العلماء اسلام او د عوامي نیشنل پارټي هغه بل بل د گورنر د چوکۍ چې کوم دي د هغې د امیدواریت هم پکې څه کسان لري. دا داسې خبرې دي چې دوی ټول داسې هم ورته نشي ویلی چې اختلافات دي، دا هم ورته نشي ویلی چې اختلافات نشته. اختلافات چې کوم دي نو هغه په سیاسي معاملو باندې هم شته دي. څنګه چې ما تاسو له سند څخه تاسو ته یاده کړه، د خیبر پښتونخوا مې دله یاده کړه، خو نورې معاملو باندې چې لکه بلوچستان مې دله وویل چې په بلوچستان کې هغه هلته خلک ورکېږي او دوی غواړي چې حکومت کې هغه ورک شوي خلک بیا یو ځل را پیدا کړي او د شهباز شریف سره مطالبه کړي. هغه هلته چې کوم د حکومت کې شامل خلک دي
هغوی مطالبه کړی ده. پرون هم مفتی صاحب چې کوم دی نو هغې بیان مخې ته راغلی وه چې مونږ د شهباز شریف نه مطالبه کړو چې کوم عرف خلک دي هغه را پیدا کړی شي. نو دا داسې خبرې دي چې دې په تاسو اختلافات خو نه شي ویلی، خو خبر دا ده چې د هغه ورته ویلی شي چې د دې ترمنځ د رای اختلاف شته دی او دوی په ترمنځ دا هم شته چې کومو خبرو باندې د یو جماعت یو پالیسي په بل خبره باندې بل جماعت بل پالیسي کېدای شي په اورکشو خلکو باندې د نور جماعتونو چې کوم دي نو دا دومره داسې اوازونه اوچت نه کړي څنګه چې د بلوچستان جماعتونه اوچتي لګیا دي. نو همدغه رنګ ډېرې معاملې داسې دي چې زه وایم چې لکه دا حکومت چلول ډېر مشکل کار دی، خو ټول د دې خبرې نه خبر هم دي چې که د دې حکومت نه اوس بېلېږو هم نو بیا راته مسلې داسې جوړېږي ځکه چې د حکومت نه بهر پاتې کېږو نو چې څنګه څه اوس لګیا دی کار راته روان دی خبر عمران خان خبر خلکو د عمران خان حکومت په پاکستان کې راوستلو امغه خلکو دا خلک هم راغون کړی دي ټول دې خبر نه خبر دي چې دا کومږي
بابر صاحب دل ته تاسو هم یادونه وکړه چې دغه بیلابیل اتحادی ګوندونه بیلابیل غشتنی لري او دوی د جون پر 28مه د کامیا اسمبلی په غونډه کې پر دې په څرګند ول بحث وکړي. جمعیت علما اسلام فیډاله د ربا یا سود پاړه تحفظات لري، بلوچستان عوامي پارټي او لګوادر منتخب آزاد غړي بیا په مختی پروګرام کې د وفاقي حکومت لخوا دوی په سیمو کې یعنی وای چې د دوی سیمې له پامه غورځولې دي. متحده قومي مومنت په پاکستان مسلم لیگ دون پاکستان پیپلز ګوند له دوی سره د سوې ژمنو د نام لیکدو تورونه پوری کوي. پاکستان جمهوریت غورځنګ بیا د کامیا اسمبلی په غونډه کې د بندي غړي علي وزیر دروستو غشتنه کوي. دلته ما پښتنه ده چې آیا وسنۍ حکومت دومره توان او وسایل لري چې د ائتلافي ګوندونو غشتنه ور حل کړای شي؟
نه، د دې کې زمو په خیال د توان نه علاوه یو خبره بل ده. هغه خبره ده چې دا حکومت توان خو نه لري چې دا غوښتنې د ټولې پوهې کې خو دې کې یو خبره بله ده چې کوم خلک هغه باندې ګوتم چپي هغه دا ده چې څه جماعتونه داسې دي څه سیاسي ګوندونه داسې دي چې هغې لپاره حکومت غټه برخه میلاو شوې ده ترلاسه شوې ده او هغوی دي غټ غټ وزارتونه اغوستي دي څه خلک داسې دي چې هغې ته پکې هېڅ څوم نه دي میلاو شوي. نو په دې باندې خفګان شته دی او په دې باندې خبرې اثر هم دی. یو بل سره څنګه چې بلوچستان ماته سو ذکر وکړو د یو جماعت سره دی دا خبرو کا دی ورته وی چې تاسو هر غټ وزارتونه په خپل هغه ستو غړي څوکې تاسو ورسته موږ ته په کې سم نه ونه شو. نو دی ورته وی چې موږ تاسو د وزارت د څه هغه به سم حکمت وي چې ابد هغه بل نه سم حکمت نه چې تاسو په هغه باندې هغه کې کار کوي خو یو وزارت به وي. دی ورته چې موږ په هغه وزارت باندې څه کوو موږ څه کې کار کوي خبره دا ده چې دا څه خلک له کوم سم له شي دي او څه ډېر سم له شي او څه په کې سم نه له شي دې باندې هم خبره شته. او تاسو ګورئ د ډېر جماعتونو د سر وزارتونو دي کنه نو سلویک او د دې علاوه د سپارټي او جنت المسلم د سر هټ وزارتونو دي. نو دې نه دې ته چې وګورئ تاسو نو د سر اغل نور چې کوم جماعتونه دي نو که اغل سنا سم له شي هم دي او اغل د زړه څه دي خو کی کنه راول چې زړه خپه دي چې وګورئ دې ته په کوم شان له شي مونږ په سمې نه لو نو اغه غونه هم اوس لګیا دي لا پورته کې لګیا دي خلک اوازونه کوي او خلک ولز مسلونه الهه سیاسي د ماتونه دا هم ګوري لګیږي چې په دې وخت کې موږ څه تر لاسه کیږي موږ به رسو چې هغه په کار راولو او بیا به موږ چې راتونکي کوم الیکشن یې غیر پر ځان تیار نو دا خبرونه هم شته چې د دې کوم موږ کې د سره وادي او کوم خبرونه په هغه باندې خبرونه شته او خبرې دا چې لکه دې او دا خبره بیا هم به ما چې دې کې څوک هم دا ځوان د ما په خیال نه لري چې هغه د سرګر د حکومت پریږدي ځکه چې هغې به هم خلکو ته سمه ښیي چې موږ بل حکومت نه غواړو دې حکومت هم لاړو خلکو ته به څه جواب ورکړي.
نو بابر صاحب دغه د روان حکومت دریمه میاشت شروع ده او یو کال تقریبا څه باندې یو کال انتخابات ته پاتې دي. نو تاسو فکر کوئ چې په داسې حالاتو کې چې یو ډول خپل منځي ګیلې شکوي یا یو ډول اختلافات ترمنځ دی په پټه یا په ښکاره دغه حکومت به وچلیږي دا یو کال به بیا پوره کړی سي او کې پوره کړی سي نو په څه توګه به دوی دغه یو کال سره چلوي؟
وري دې یو خبره نه هوټل خبر دي کنه ما تاسو اول چې دا حکومت چلول دي په ار صورت چلول دي او دا یو مشکل وخت دی. خو دې وخت دې ته هم دې خبره پته ده
چې یوازې عمران خان کېدی شي دا نه غواړي چې دا حکومت وچلېږي که نه، او که د پاکستان سیاسي ګوندونه دي او که د پاکستان ادارې دي هغه ټول دا غواړي دا حکومت چې په سمه طریقې سره وچلېږي، ځکه چې دا حکومت اوس مخکې نه چلېږي، دا سیاسي جماعتونه د دې بوج نه اوچتوي او دا مخکې نه بوځي. نو زما په خیال باندې چې بیا به دلته پاکستان کې هغه صورتحال جوړېدل چې بیا به د چلاس نه راتله. ما خپل خیال دا دی چې که دا دې سیاسي جماعتونو دې حکومت ته اوږه نه یې ورکړې او بیا مخکې نه یې بوتلی، نو زما په خیال په پاکستان کې به یو داسې حکومت جوړېدو چې کېدې شي چې بیا د اته لس کاله پورې بیا هېچاته سیاسي جماعت ته د حکومت جوړولو موقع نه وي ملو شي. رسول د دې خبرې نه خبر وو او دې نه هم خلک خبر دي چې په پاکستان کې کوم خلک حکومتونه په جوړولو کې په کوم په ماتولو کې کردار لري، د هغې هم دا ارمان چې اوس د حکومت کې مخکې بوتلی شي، او دې لپاره به څوک تیار شي د عمران خان نه پس دې خلکو ورته ځان تیار کړو خو د دې خپل شرطونو. نو دوی به هم زما په خیال باندې کوشش کوي چې دا یو کال کې که دا کومې سختې فیصله وشي چې ولس به خفه دی، د پټرولو فیصله ده، د بجلۍ فیصله ده، د ډیزلو فیصله ده، د اوړو ټولو ګرانو فیصلې چې کوم دي، دوی به اوس دا کوشش کوي چې دا راتلونکي یو کال چې کوم دی دا دې واپس دې په سمه طریقې سره راولي چې د ولس باندې لږ نرمال شي، چې ولس ته دا یو خبره هم دوی ورسره ځنډه کړي چې موږ په سختو حالاتو کې حکومت اغستی او موږ ملک وچلولو، ورسره ورسره موږ دا کار هم وکړو چې ګورو ملک مو واپس په خپلو خطو باندې ودرولو. داسې اول ځل نه دي شو، دې نه ممکن شوي دي. پیپلز پارټي هم یو حکومت راغلی و چې پاکستان ډېر لوی مشکل سره مخ شو هغه وخت، او د پیپلز پارټي ورته اوږه ورکړې وه، او د زموږ چې کوم هغه خلک چې به حکومتونه جوړولو ماتول هغوی هم ډېر مجبور شو چې اوس د امن چلېږي. نو دغه رنګې اوس دوی ته هم دوی مجبور دي. نو زما خیال دی چې دا یو کال کې اوس دوی اول لګیا دي د سختې فیصلې اخلي، او څنګه چې دوی وایي که بیا ولس ته په ژوند کښې څه اسانتیا دي ورکړه، نو بیا به د دې کریډټ دوی ته ځي، بیا به خلک په چې وګوره ملک مو چلولو او مونږ ته دا ژوند هم لږ اسان کړو. زما خیال دی چې بیا به د دوی دا سترګې ولس ته اوچتې وي او په همدغه حال وي چې دا څه روان دي، نو په دې کښې به د دوی لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
مننه بابر صاحب، ما ورستۍ پوښتنه ستاسو ته دا ده، ستاسو ډېر مننه چې تاسو موږ ته وخت راکوي، چې عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د اوسني حکومت پر ضد ځینې احتجاجونه پیل کړي دي، مظاهرې کوي، دغه به اوسني حکومت ته څومره درد سر یا سرخوږی جوړ کړي؟ او مهرباني وکړئ.
نو ګوره خبره داسې ده چې هغه دا یو مسله خو ده که نه، چې عمران خان لګیا دی په دې وخت کې خلک راپاري راپاسوي، او د هغې هم څه خبرې وي چې یاره ما خو دا ملک دې اړخ ته روان کړی وه او دوی زه پرې نه خودم، او هغه امریکې باندې تورونه لګي چې زه امریکې لرې کړی مو، دا ټول خلک چې کوم دي دا ټول د امریکې راوستي، نو څه خلک خو د هغې خبرې هم مني او څه مشکلات هغه هم دا جوړولی شي چې دا جلوسونه به راوباسي. او د هغه د دې وخت کې چې کوم د باډي لینګویج دی یا چې کوم چې د هغه انداز دی، د هغه نه دا پته نه لګي چې هغه به یو ډېر اوږد سخت وخت دی حکومت ته ورکړي. هغه به راځي مظاهره به کوي، جلسه جلوس به کوي، بیا به واپس پورته ځي، بیا به راځي جلسه جلوس کوي، بیا به پورته، ځکه چې په هغه باندې مقدمې هم جوړې دي، او هغه هم د دې خبرې نه خبر دی که په دې وخت کې هغه ګرفتارېږي یا کېږي، نو هغه له مشکلې او د نورو خلکو په مقابله کې عمران خان چې تاسو وګورئ نو هغې کښې لږ دا تاثر زیات جوړ شوی دی چې هغه ګرفتارۍ ته ډېر په اسانه باندې ځان نه ورکوي. نو زما خپل خیال دا دی چې مشکل خو به دا جوړوي چې ریاما به راپاسوي، ورپسې به راپاسوي، خلک به ورپسې راپاسوي، خو خبره دا ده چې که یو سخت مشکل ورته جوړل څنګه چې درنه وه او د ټول ملک نه خلک راویستل او ټول ملک په یو ځای باندې ودرولو، زما په خیال باندې عمران خان به اوس دا نه کوي، ځکه چې کله عمران خان دا کار کړی و په کال 2014 کښې نو هغه سره هغه وخت کښې د پاکستان اسټیبلشمنټ ورسره و، دا ښه ښکاره خبره ده، ځکه چې د هغې خلک چې هغه وخت کښې کوم افسران وو نو هغه نن په تحریک انصاف کښې شامل شوي دي، او په هغې کښې هغه وخت کښې مونږ د ظهیر الاسلام جنرل ظهیر الاسلام او جنرل شجاع پاشا دا ټول کوم خلک دي، د دوی دا نومونه مونږ اورو لګیې ګورو، هغوی اوس په ښکاره راوتي دي او هغې دا خبرې کړي چې عمران خان په کار دی چې حکومت ورکړی شي. د هغې غټه وجه دا وه چې هغه ټایم عمران خان ډېر په زور ځکه چې یوازې یو کس څومره په کنټینر کښې به ناست و، نو حکومت ته ډېر مسله جوړه کړې وه، حکومت هغه یو کس یو کنټینر نه شو لرې کولی. د هغې غټه وجه دا وه چې د عمران خان په شا باندې د پاکستان سرکاري خلک هم ولاړ وو، خو اوس دا ځل داسې ښکاره ښکاري کہ عمران خان خلق و خلاف سرکاری اداروں خلاف اسٹیبلشمنٹ خلاف چکم خلا استعمال کا اور کم خبر اس کی نظمان کے خیال سے اس عغیب سر ولاڈ دی عغیب اس نے بل ہڑختہ ولاڈ دیا منس کی منس کی داد سے کسی اچا سر نہ دی زما خیال نہ دے کہ عمران خان میں اس سے مشکل جوڑ کر سی عمران خان چکل مشکل جوڑو لے شو سارا وقت جوڑو لے شو اس دا پاکستان سپریم کورٹ ہم دا سے نخکاری سی عرب عمران خان دا پارا سن پدلک اس دے لگی یا دا پاکستان فوج ہم دا سے نخکاری سی عمران خان سے روز دیگی یا دی نور خلق سے روز دیگی دی دو وجہ دا عمران خان پا خبر ہے کہ با خلق بور سر دیر دو دی خوزور رو پا آغرنگی نہیں سنگا چیوی نو زکا حکومت دا اغینا نہیں ریگی اول دا نیا نواز شریف حکومت چکلو دیر آواتی ہوا نو پا آغا وقت کی مشکلات دیتا اغیتا دیتا چی یواز عمران خان نو دیتو اللہ پتا وچی عمران خان سر سوک سوک دی نو اس کار دا سی عمران خان سر آغا اداری دا ادارو پا طور ندی ولان سا افراد کلی با سر با ولاری اداری با سر نی ولاری مگر دا عمران خان زور با دوم نی
سما دا دیر منن محمود جان بابر صاحب چی مشتا موقت راکی پا مخمشا چونکه تاس وقت ندرلو دی خو بیا هم مشتر آغل است نوشو راز ولری پا مخمشا است زمر سر دا وقت و علیه السلام زمر سر دا وقت دا پیشور یو بل مشر خبریال او شنونکی شمیم شاهد صاحب را سر ملگری دی شمیم شاهد صاحب تاسو ته د مشال رادیو ترنلان د بحث کې هرکلی وایم. په دا ورستوي کې د پاکستان د ائتلافي حکومت د ځینو ګوندونو لخوا داسې بیانونه ورکړل سوي دي چې هغوی پر خپل مشرتابه باندې نیوکې کړي دي او ځینې غوښتنې لري. ځینې خلک دې ته د اختلافاتو په نظر ګوري خو ځینې نور بیا دا ګڼي چې دا د دوی یو ضمني غوښتنې دي کې داسې حکومت یې د حل لاره راوباسي. نو زما ستاسې څخه پوښتنه دا ده چې د ائتلافي حکومت ترمنځ آیا رشتیا هم اختلافات رامنځته سوي دي او که رامنځته سوي دي د دې به څه نتیجه راوځي؟ دا به کم ځای ته ځان رسوي؟ او که اختلافات نه دي داسې زمینی غوښتنې دي او حکومت به د دې توان ولري چې حل به یې کړي؟ که مهرباني وکړي.
مننه جی. زه خو دا وایم چې دا خو ائتلافي حکومت دی. په دې کې مختلف سیاسي ګوندونه د مختلفو سیاسي ګوندونو په مختلف ایشوز باندې رایې او پالیسیان هم ډېر اختلاف لري. خو د دې دا مطلب نه دی چې د دوی ترمنځ ډېر سخت اختلافات دي. زما نظر دا ده چې د دې ائتلاف جوړوونکي هغه آصف الزرداری دی. هغه ټول پارټۍ ته اعتماد کې اخیستی وي. زما اندازه دا ده چې داسې د ائتلافي حکومت سره غټه خطره نشته.
ښه. او دلته حکومت په وار وار دا هم وایي چې دوی ته د تیرو حکومتونو سره داسې حکومت یا واک په لاس کې ورغلی و چې هغه وار له مخه د یو شمیر ستونزو ښکار و یا د یو شمیر مسایلو سره مخامخ و. نو په داسې حالاتو کې چې په درېمه میاشت کې هم د دوی ترمنځ دا خبرې راوځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به دغه موده چې یو کال لا نور هم انتخابات ته پاتې ده دا به پوره کړای سي؟
زما خو اندازه داسې ده چې دا موده به پوره کېږي. بلکل دې حکومت ته ډېر زیات مسلې دي. د مهنګایۍ مسله ده، د بېروزګارۍ مسله ده، او داشان د پخواني صدر اعظم عمران خان له طرفه د مزاحمت مسله ده. نو دا مسلې خو شته، خو خبره داسې ده چې پاکستان کې دا مسلې د اوسنۍ دي، دا ډېر پخوانۍ دي، دا روانې دي. او زما اندازه دا ده چې دوی ائتلافي حکومت کې چې کوم ګوندونه دي هغه ټول په دې متفق دي چې وخت ورکول پکار دي راتلونکي کال پورې، ځکه چې دا مسلې بغیر د اوږد وخت نه نشي دا کېدی. او یو بله خبره دا هم ده چې د وچ پنځه کوم د مهنګایۍ مسله ده، ایم ایف سره مسله ده، دا ټولې مسلو دپاره هغې تیاریانې کړي دي او ځینې فیصلې روانې دي. زما اندازه دا ده چې اوس هم داسې څه خبرې کېږي چې د عمران خان دا کوشش دی چې حکومت زر تر زره مجبور کړي چې نوې انتخابات وکړي، نوې ټول ټاکنې وکړي. خو احتمال داسې ده چې ائتلافي حکومت په دې متفق کې چې وخت پسار دی او د راتلونکي کال په 2023 کې چې کوم وخت دی تر هغې پورې دا حکومت خپل کار له دوام ورکړي چې کومې مسلې دي، کشالې دي، دا دې حل کړي.
او بل شمیم شاید صاحب کله چی دا نوې حکومت د اپریل پر 11 باندې شهباز شریف په مشرۍ کې جوړ سو، هغه وزیر اعظم وټاکل سو، کابینه جوړېدل ډیر وخت واخیستې، د دې غوندونو ترمنځ د کابینو پر جوړېدو باندې هم ډیر بحثونه وسو، ډیر ناستې وسو، چې بل اخر یو کابینه رامنځته سو. یعنی هغه وخت هم د دوی ترمنځ سګیلې شکوې وې چې ځنې مهم یا غټ وزارتونه یو غوند بل غوند غوښتل. نو د وزارتونو پر سر باندې آیا دغه اختلاف اوس آرام شوی دی که وزارتونه هم داسې دي چې اوس ځینې کسان غواړي چې وزارتونه ځان ته ترلاسه کړي، یا هغه اوس هم ګیلمن دي چې لوی وزارتونه هغوی ته نه دي رسېدلي؟
زه خو دا وایم چې د وزارتونو مسئله لاشته، عوامي نیشنل پارټي چې کوم ملتپاله ګوند دی نو هغه په حکومت کې نه شاملېدل غواړي، هغه څه مسئله شته هغه نو وړي هغه د پر بیا بیا چې موږ وزیر اعظم غوښتنه کوي چې تاسو سبو حکومت کې شامل شي، تاسو چوکای واخلې. نو هغه سره مسله دا شند مولانا په لرمان چې کوم جمعیت علما اسلام دی هغه وړي چې هغه چوکای د نورې زیات شي. نو مسله شته دا بدله دا په اطلاعاتي حکومت کې ایم پی ایم چې کوم دغه تاسو ګوري هغه نن سبا د سن کې د پیپلز پارټۍ نه خپه دي. نو دا مسله برواني غوړي، مطلب دا دی چې اعتلاف ته څه نقصان دی یا څه مسله شته.
ش او بل د عمران خان ذکر تاسو مخکې وکي، او عمران خان هم خپل مظاهری احتجاجونه شروع کړی دي، او دوی غواړي چې حکومت ته یو ډول سخت وخت ورکړي چې هغه د وخت تر مخه انتخابات وکړي، ټاکنې وکړي. نو د هغه د احتجاجونه د مظاهری به حکومت ته څه ډول سرخوږی جوړ کړي کنه حکومت به دغه سره رواني او د دې احتجاجونه به مر سره رواني؟
نه خاصتا سرخوږی هم خاصتا خپل هدفونه خپل پالیسۍ چې کوم دي هغه ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خو بهرحال د عمران خان چې کومه دغه ده نو دا ډېر یو عجیبه دغه لري، عوامي سطح باندې هغه ته خو پذیرایي شته. خو زما اندازه دا ده چې راتلونکي ټول ټاکنو دپاره د هغه چې کوم کوشش دی نو هغه دومره زړه پورې نه دی، هغه ته مشکلات شته. هغه اوس چې مطلب چې هغه خپل کوشش دا کوي چې هغه خپل سیاسي امیج چې کوم دی
او بل شمشید صاحب دغه حکومت چې راغلی دی د دې وړاندې له پاکستان له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ، خو د وخت په تیریدو سره دا ستونزې لا هم زیات شوي دي، او له نړیوالو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو د پورونو غوښتنې کوي. نو اقتصادي مشکلاتو ته کراسو دا حکومت چې ورسره مخامخ دی، آیا دغه حکومت په پردي مشکلاتو باندې قابو وموندي، دغه مسایل به حل کړی سي کنه؟
پاکستان کې اقتصادي مسلې چې دوی اقتصادي مشکلات دا ما وړاندې وو چې دا ډوندنی دا ډېر وخت سره را روان دي. دا غي غټه مسله چې کومه هغه غټه وي د دې کې چې کوم زمونږه ارزښت دا ایکسپنډیچر چې کوم دي دا غا بیلنسینګ نه دي، هغه مطلب چې په هغه کې په نان ډیولپمنت او سیکټر چې کوم دي نو هغه د دې زیات دغه دي چې په هغه کې اسټابلیشمنت او کمیونټی اسټابلیشمنت هغه د دې زیات پنګ ورکول کیږي. کوم سوشل سیکټر چې کوم دی نو زمونږ هغه بالکل نظر انداز کیږي. ډیولپمنت سیکټر په هغه باندې چې کوم دی نو هغه په هغه باندې اثر کوي. زه دا وایم چې دا خوشته چې د حکومت چې کوم اقدامات دي نو ټیټه په هغه خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي، ورځ په ورځ ګرانی زیاتی ګرانی کې اضافه کیږي، د پټرولو په نرخونو کې د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي. او زما اندازه داره که چېر یو دوه میاشتې دې حکومت له ورکړی شي نو دا مسلې حل کیږي.
مننه شمی شاید صاحب. د حکومت دننه ځینې ژغونه یا ځینې ائتلافي ګوندونو مشران یو ډیره مهمه غوښتنه چې پاکستان هم ورسره مخامخ دی، دا د لادرکه کسانو موضوع ده چې کسان په زور لادر کړل شوی دی، او له حکومت غوښتنه کړې و چې دغه مسله به دغه نوی حکومت حل کړای شي، ځکه چې په دې کې یو شمیر ګوندونه رامنځته شوی دی. او ورسره بیا د پاکستان د کامی اسمبلی غړی علي وزیر دی، د هغه اسمبلی غونډې ته دراتګ ژغونه یا غشتنی په وار وار سوي دی، خو حکومت خبر خلک ځنی وای چې حکومت په دې کې ناوسه دی، یعنی بے وسی ښکاره کوي یا د بے وسی اظهار کړی دی.
نو دا میسنګ پرسن مسله چې کومه دا روانه ده په عدالتونو کې، ځنه خلک رااله ځنه خلک رانه،
تو بدی کے دے سول ایڈمنسٹریشن یا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن مینس کارنش دار سیکورٹی دارو سرا اڑ لری دغ شند علی وزیر مسئلہ چکم دار ناغا پا عدالت کی دا اغیر دا پارا احتجاجی نم کی گی حکومت دا کی گی تو پاگی کے زمان اندازہ دار کے علی وزیر کی گندے ناغا دا نکڑی گناہ پا سلسلہ کی اگر سزا اور کولی کی گی اگر لن کے اگر منتخب شڑے دی اور سر کی سکھی گی در طول جاتے رہے پا دی جاتی باندی پاکستان طول سیاسی گوندون وقت وقت مانی آوازی چکتے داری غندن کی درشان چکن دی نسل پرسن کیس دی مدار دی پاکستان پی پر سپاٹای والا پا دی منی دیر جات تنگار کی درشان جن نے ٹک تک دی کسی شک نیسی چی پاکستان نیسی نیز و پاک پی پی آئی والے جو گندے پاکستان تحریک انصاف پر دے مانے خاموش تھی تو دیر سیاسی گندوں نے پر دے مانے گدے غندن نہ کی اور مدا غختنی کی چیدہ خلق کی ذر کر ذر عدالتوں میں توڑان دی شی کسوک بی گناہ ناغد کرے خود دی شی کسوک گناہگاری ناغد سے عدالت دو پیسلو مطابق سلوکو شی
منان شم شایستا بلو پرستان می داد چی زیادتر وقت دا خبری کیج پا پاکستان کی دنن چی داغ نوی اطلافی حکومت رالی ده مشری پاکستان مسلم لیگ نون پا غاڑا وقت سینی شاباز شریف وزیر اعظم سو او دو هم غاٹ مسئله ستونز آغا اقتصادی ستونز ده او ده خزانه وزیر هم ده پاکستان مسلم لیگ نون سر اره لری چی مفتاح اسماعیل نمیجی نو ځین خلک دا فکر کوي چې د عوامو یا د ولس غوسه مسلم لیگ نون باندې ډیره ده او د ائتلافي حکومت په جوړېدو سره که یو خوا دوی ته ګټه ورسېده چې حکومت یې ترلاسه کړي بلخوا یو ډول زیان هم ور ورسېدی چې دوی د خلکو په نظر کې راغله د راتلونکي د پاره یا د انتخاباتو د پاره هغه د ولس هغه خواخوږي د پخوا غوندې نه سور سره پاته یعنی دوی ته زیان ورسېدی خو نور ګوندونه چې هغوی وزارتونه ماخستې دي په حکومت کې هم دي هغوی ته یو ډول ګټه ورسېده چې اوس هم دلته ګټه پورته کړي او په انتخاباتو کې به هم بیا راتلونکي ګټه پورته کړي دې دریس ته یا دغه خبر تاسو په کوم نظر ګوري؟
یو دا ونه چې په دې کې څه شک نشته چې دا مهنګایي چې کوم دا ګرانی چې کوم دا د دې د زیات زور چې کوم دا نو شریف ته شابه شریف ته رسیدل صدر اعظم ته خدای خبر ده چې پاکستان کې مطلب کې تاسو شو چکې نو دا ټول معاهده چې ایم ایف سره شوی دا پاکستان تحریک انصاف کړی وي دلته کې د بد مرغه که تاسو ګورئ نو موږ کې سیاسي شعور زموږ د پاکستان په ولس کې سیاسي شعور ډېر کم دی هغه ډېر کم سوچ کې اعلان کړې دي ذمواري په هغه خلکو دی چې چا دا معاهده کړې وي چا دا لوزنامې کړې وي د هغې پاکستان تحریک انصاف هغوی سره ډېر سختې معاهدې کړې وي دا پاکستان کې را قرضونه چې کوم راغوستي شوي دي د ایم ایف نه راغوستي شوي یا د بل چا نه راغوستي شوي دي نو دا ټول په هغه نان ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ماجی تاسو ته وړاندې یاد ته چې دا پغیبا دی لګولې شي دي نو زه د پاکستان کې نو سبا فائنانشل کرایسیس دي او دا غي مطلب ټیک د سر کې خلک د ګراینا نه منګای نه ډیر زیات تنگ دي او دا ټول نظام چې کوم دی نه پغیر لګی خو
ډیر مننه شمیم شاید صاحب مشته د وخت را کولو شو راځولري په مخه مشه از موږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د مشال ترنالاند بحث تاسو غوښنیولې وو د دې باس میلمانه په پېښور کې مشر خبريال او شنو کې محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون مشر خبريال حسن خان ټلیفون جواب نه وایي نو بخښنه غواړو بیا مو ورسته په پېښور کې لشنو کې شمیم شاهد صاحب سره خبري وکړلې او د نن موضوع هم دغه و چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په ائتلافي حکومت کې دننه ځینې ګوندونه ګیلې او شکایتونه کوي او د حکومت پر مشرتابه یې نیوکې کړې دي نو له دوی څخه مو هم دغه پوښتنې کولې چې آیا دا د دوی خپلمنځي اختلافات دي که یوازې زمینی غوښتنې دي چې حکومت به یې حل کړی سي د میلمنو بحث تاسو واورېدی له دې سره سم زه احمد شاه اعظمی اجازه درڅخه غواړم له دې وروسته به تاسو بیا هم خبري غړي واوري په مخمشه